که وقتی شخص مریض میشه، شخص مریض علایده کنن برش اتاق یا از ازدحام جلوگیری کنن در فصل زمستان اگر امکان باشه. اگر نه که امکان نباشه، دکتر صدیق فرمودن ماسک، اما ماسک یک وسیله بسیار به نظر ما ضروری نیست، به خاطر اینکه ویروس یا باکتریایی که حساب سینه بغل میشه این همگی همه جا وجود داره. اینمی چیز و اگر مریض او کسی که مریض است اگر نه از ترانسپورت عمومی استفاده نکنه، در خانه باشه در روزایی که مریض است.
تشکر تشکر دکتر صاحب کلیل کوتا یک جمله توصیه
به کلانسانان میگویم که سیگریت نکشید و همچنان نزدی اطفالتان در خانواده سیگریت نکشید.
تشکر.
دیگه که اطفال خورده از من شیر مادر بدهد، خاطر که شیر مادر مرکز اطفال بلند میبرد.
تشکر. ما از شما دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل تشکر میکنم و از دکتر صاحب هلمند صدیق که با ما بودن و دکتر صاحب احمد الدین معارج. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه همه چی تاسو ازادي لري ته واګست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه یوا زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.15 درجه و نن یک شنبه د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګردیز خر او شاوخوا سیمې ولرزولې د والکینو په نوم د زلزلې سنجونې وې پاڼې پر اساس د دې نسبتاً کمزورې زلزلې چې د غرمې په 12 بجو او 14 دقیقو وشو مرکز پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې و. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې زلزلې پکې نسبتاً ډېرې کېږي. د تېر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې شدیدو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او ګڼ کورونه یې ونړول. د طالبان یوې مخالفې وسله والې جبهې چې د افغانستان ملي مقامات نومېږي ادعا کړې چې تېره شپه د سېشنبې په هرات کې په یوه برید کې د طالبانو څلور غړي وژلي دي. د جبهې نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو هغه کسانې په نښه کړي چې په شهیدای سیمه کې د هرات ښار په یولسمې نایې پورې تړاو لري په ګزمه بوخت. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ادعا تاییدولی نه شي. که څه هم د طالبانو چارواکو بخوا د خپلو مخالفو جبهو ورته ادعاوې رد کړي دي، خو د هغوی مخالفې جبهې پرله پسې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تېره شپه جیونیوس تلویزیون ته وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوط اقدامات وکړي. د کویټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بلتون غوښتونکي ډلې لید پر غړو واخیست، د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپېته نور ډېر ټپیان شول. وروسته خبرم دا چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیونه ډالر وه. د دغه وزارت وینا اخوندزاد عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلی دی چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیونه ډالرو ته رسېږي، چې د دې جملې څخه څه نه څه 420 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی.
له پاکستان او ایران یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
اوس فعلا یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې په کې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې
وزلوبې ته د چپن اندازنو تیاری. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شو. مولوي متی الله خالص رسنیو ته ویلي دوی به هڅه وکړي چې په دې کانفرنس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. نور تفصیل په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلی خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات لري دی، دا د نړیوالو سره مختلف فورمونو کې شریک وو او دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرنس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرنس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغیزمنه برخه کروانګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروانګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډیر خطرناک ورښتونه کیږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډیر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له هده ډیر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په افغانستان کې د ښوونځیو ځینې نجونې زده کوونکې چې تر راتلونکي څو ورځو به له شپږم ټولګي فارغې شي وایي چې دا نور به د زده کړو اجازه ونه لري اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري زده کړې دوام عمومي او په خبرې د راتلونکي لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
وقت فکر میکردم که سال آینده مقدم رفتن نمیتوانم، خیلی مایوس میشوم.
شایسته ده کابل خر پیوخنزی که در شپگم تولگیزده کون که ده چه غواری راتلون که کلونو که هم خپل ازدک رو تا دوام ورکنی. خدا چه ده طالبان حکومت لشپگم تولگای پورت دنجونو پر مخت خونزه و دروازه ترلی ناهیلی ده او تینگار کوی چه ده ازدک رو پا دوام سرخ پلو هیلو تا ده رسیدو غختون که ده. شایسته ازادی راژیو تو با بایل
فعلا صرف ششم بستم تا میخوام درسهای خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفتم بسته است.
فعلا شپگم تولگی کهیم او راتلون که کال تا وم تولگی تزم. هیله میداده چه خپل زدکرو تا دوام ورکرم او راتلون که دکتر شم. خودی وم تولگیو نپورت خونزی بند شوی او دولت اجازه نراکوی. سغوارم چه خونزی پرانیستل شی او مو خپلو هیلو تا ورسیگو.
مرسل بیا پتخار ولایت که ده خونزی ده شپگم تولگیز ده کون که ده هم ازادی راژیو سر خبرو که ورطان دیخنا مطرح کلا.
امتحانات
امکانات ما نزدیک است. مسئله سالهای قبل آمدگی نهان را میگیریم.
زمونگ از ماینه را نگدیدی ده تیرو کلونو پشان ورده چم توالی نیسو خوزمان دیخ نداده چه دشپگم ترکی لپایت رسیدو روسته با نشم کول ایخ پلو زدکرو تا دوام مرکرم. سکر چه دشپگم ترکی و پورتان جونی دزدکرو اجازه نلری. زل نریوالو سازمانونو غوارم چه پدی برخه که لاس بکاشی اون جونی لده حالت وشغوری.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپل اکسپانه په یو خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یو برخه کې ویلي
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې خاورې د تاریخ د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. دا خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزه ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړي دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. داس مهال مطرحیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روان لمریزه میاست کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو آزموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی چې له لومړي تر درېیم ټولګیو آزموینې به د لړم میاستې په شپږویشتمه پیل او له څلورم تر دولسمو ټولګیو کلنۍ آزموینې به د روان کال په قوس میاست کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاست کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
له پاکستان، ایران یو شمیر سنه شوی افغان کډوال وایي د سربنا د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دوی وایي اړوند مرسته کوونکي بنسټونه باید د واپس اړېدو تر هر څه وړاندې د دوی لپاره د کورونا او سربنا غم وخوري. د ودانیزو چارو یو شمیر انجینران وایي که څه هم په بنسټیزه توګه د کورونا د کمښت د ستونزې حل ډېر امکانات او وخت غواړي، خو ذاتي د ځینو لارو چارو څخه په استفادې کېدای شي د لنډ او منځمهاله مودې لپاره د بې سرپنا کډوالو ستونزې حل شي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکېدو سره هممهاله یو شمېر ستنه شوي کډوال وایي د سرپنا نشتوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکي یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوی امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتونه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیری دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور او زندګي ټول په ایران کې پاتې شو. موږ یاره د مارس کړو ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته. دی جمعې هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید له ځنډ پرته ورسره د سرپنا په چمتو کولو کې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمری د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خارجوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسراوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شوو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی د پاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د آمو د سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکو موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د مې د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې 15,268,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاح کوټونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پاوز سمدراسه په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو استخبارات معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور حال په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوی بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دي. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوی بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتی ډول په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه خوشتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه ورسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي ښار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخلي امر کړی و، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم ډېر لس کسان وژلې چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر سل زیات هوایی بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
رویا صدات افغان فلم جوړون کې خپل نوی فلم چې آهنګ سیمانموګي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړ. مېرمن صدات ازادي رادیو ته ویل کله چې ټاکل شوی وای یاد فلم کابل کې جوړ شي په خار کې طالبان واکمن شول او فلم جوړون کې اړ شول هیواد پریږدي او وروسته بیا دغه فلم د یونان په اتن کې ثبت کړي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
رئیس سازمان زنهای
دیموکراتیک افغانستان صبح بخیر. آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داستان مور میبره به کابل
کیسه مو د 1978 کال کابل توري. کیسه د دوه ځوانو نجونو د چې کڅه هم بیل بیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري د خپل ګډ ارمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دوه دوستانو په قربانۍ دوستۍ رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هر سوي تاریخ توري.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
تمام آمادگیار به داشتیم
مک ټول تیاری لرلی چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردانه سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وشوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ شي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړي
عزیز دلدار او رولوف جان مینا دی آهنگ سیما فلم لیکوالان دی. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمالزاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دی. دی آهنگ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانۍ مشره سهرا کریمي وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینمای
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل سهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د آهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې د آسیایي راتلونکو په برخه کې د 10 غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو، چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
وازلو به چې په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د واپس سړېدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغه لوبې لوبغالي یا چپان اندازان د وازلو به ورزش یوه سخته لوبه بولي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم ویستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبچاري جوازي هم ترلاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتواله ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپاندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلاله سوې وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپانداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهور چپاندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو په پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپاندازانو په ځلې دو پورې نه، بلکې د هغوی د اسونو خوالي پورې هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانه یو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې اسونه ساتي. د ازادي رادیو ته وویل
زیات خلک تور اسونه خوکې، سمن د اسونه خوکې، جرن اسونه خوکې، د هغه هر چا زوخ د خو زیات خلک تور اسونه خوکې. نو اصل څه ډیر مصرف هم لري. د شپې ورځې کې د اسمنو به شخوي د مسله زر پیسې یې خوري. ډیر مصرف ده، ډیر زیات مصرف ده. خو کارونه مصرفي خلک د علاقه مندي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 18 ټیمونه لرو. لکه فار ولایت
د لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې شوي دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.